السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشي د ماسپخین یو بجه د نن د خالی ورځ د 2019 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانیستي او په راول پینډای کې پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو تلین المانځلې. له دې سره سره په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه.
مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې 2020 کال به په هیواد کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د بشري حقونو نه سرغړونې په سخت غندلې شوي. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانه د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانستې ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په خپل ټوټر پاڼه یو پیغام خپور کړی چې د ویزو ورکولو لړۍ به سبا د اتوار ورځې شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د نومبر په 3 په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو ورکولو لړۍ پس له هغې بند کړه چې د دواړو هیوادونو په یو بل د سفارتکارانو د تنګولو تورونه لګولي ول. بلخوا تېره ورځ په پېښور کې د افغانستان کونسلګری د 3 میاشتو د دیز نه پس بیا پرانستل شو. دا کونسلګری د اکتوبر په 11 پس له هغې تړلې شوې وه چې په پېښور کې د افغان مارکیټ په نوم هغه یو ودانۍ باندې پولیس چاپه وهلې وه او د افغانستان بیرغ یې تړلې کړی و چې افغانستان یې د ملکیت دعوه کوي. په دې معاملاتو د خبرو لپاره د افغانستان د قانون د وزارت یو 15 کسیز پلاوی تیر اتوار پاکستان ته ورغلی و چې تیره ورځ کابل ته ستون شو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې 2020 کال به په ملک کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. تیره ورځ د راول پنډای په لیاقت باغ کې د بنظیر بټو د 12 تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په خپله وینا کې بلاول بټو زیاته کړه چې د خیبر نه تر کراچۍ پورې ولس د موجوده حکومت پر ضد په احتجاج دي.
په ملک کې د جمهوریت حال وګورئ. پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاد نه ده، په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کیږي، له صوبو نه حقونه په اخستو سره وفاق کمزوری کول کیږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي، خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي.
بلخوا د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکارې فردوس عاشقاوان د بلاول بټو وینا د سیاسي یتیمانو وینا بللې او ویلي دي چې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت دی، نو هلته دوی څه وکړل. پخوانی ولسمشر آصف علي درداري د ناروغۍ له امله د جلسې کې ګډون ونه کړو، البته جلسې ته خپل ویډیویي پیغام استولی و. یو غیر دولتي ادارا کتاب دوست وایي چې په ملک کې 80% ماشومان د اتم ټولګي نه پس مخکې زده کړې پرېږدي. تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کتاب دوست ادارې مشر ډاکټر بشرا رحیم وویل
ماشومان ډېر زیات ډراپ آؤٹ کیږي، تقریبا 50-60% ستاسو ماشومان ډراپ آؤٹ شي. په پنځم ته چې اغې رسي، بیا چې اغې اتم ته رسي، نو تقریبا 70-75% ماشومان چې دي نو هغه ستاسو ډراپ آؤٹ کیږي د پبلک سکول سیستم نه.
د سازمان په خبره د ماشومانو د زده کړو پرېښودو بنیادي وجه د زده کړو زړې او شډلې تاریخي او په استادانو کې د پېشورانه قابلیت کمی دی. سازمان وایي چې د حکومت په اجازه چې په شلو سکولونو کې د زده کړو جدید تاریخي پیل کړي دي. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د بیلابیلو ماشو له وجې د ناروغیو د مخنیوي لپاره 15 کلن پلان برابر کړی. تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي محمد مختار په دې اړه وویل
ہم کب تک ہر سال بیٹھیں گے ڈینگی اور بریک ہوگی تو ہم بیٹھتے ہیں
موږ به تر کله هر کال یوازې هغه وخت فکر کوو چې د ډینګي په څیر ناروغي په ملک خپره شي. نو د همدې فکر پر اساس 15 کلن پلان موږ تیار کړی. دا پلان یوازې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره نه دی، بلکې په دې کې هغه ټولې ناروغۍ شاملې دي چې د ماشو او نورو داسې ژویو له چیچلو خپرېږي.
د محمد مختار په خبره سلور واړه صوبې د لږ بدلون سره د دې پلان په عملي کولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 1300 کلونو نه په پاکستان کې د ماشو له وجې د ډینګي او یو شمیر نورو ناروغو وبایي بڑا خپله کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې په سخت غندلې شوې. د دسمبر پر 28 د 193 غړیو جنرال اسمبلی کې د دې قرارداد په حق کې 134 غړیو رائے ورکړي او 9 غړیو یې مخالفت وکړو. 28 غیر عادل غړي هم د دې قرارداد په حق کې وو. په قرارداد کې د برما پر حکومت غږ شوی چې پر اخین، کاچین او شان ریاستونو کې د روهینګیا مسلمانانو او نور اقلیتونو پر ضد په سمدستي توګه د کرکو او نفرت مخه ونیسي. په قرارداد کې ګاونډي هیواد بنگلاديش ته د روهینګیا مسلمانانو په ګڼ شمېر کې د ورتګ په اړه خبرداری ورکړی شوی. بنگلاديش ته په 13 لسیزو کې 1,00,000 روهینګیا مسلمانان مهاجر شوي دي چې پکې د 2018 کال د اګست میاشتې نه شاوخوا 500,000 هم شامل دي. او وروستۍ خبر دا چې ایران پلوه ډلو د عراقي ولسمشر لخوا د هغوی د نامزد امیدوار د وزیر اعظم په توګه د نه نومولو پرېکړه په داسې حال کې غندلې چې په زرګونه عراقیان د بغداد لارو کوڅو ته راوتي او د ولسمشر دا پرېکړه یې ستایلې ده. هغه ډلې چې د تهران پلوه فتح بلاک ملاتړ کوي پرون ولسمشر بهرام صالح تورن کړو چې د امریکا په خوخه داسې پرېکړې کوي چې مقصد یې په عراق کې ګډوډي رامنځته کول دي. د دسمبر په 26 ولسمشر بهرام صالح وویل چې د اسد العیدانی د وزیر اعظم په توګه ټاکل یې ذکر رد کړي چې په هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهره چې د دې مخالف دي. په عراق کې دا مظاهرې د اکتوبر میاشت نه پیل شوي چې ټول هیواد یې ناقراره کړی. ولسمشر صالح زیاته کړي چې عیدانی نوم یې ځکه د وزیر اعظم د سوکۍ لپاره رد کړی چې په عراق کې د لا نورو وینو تویولو مخه ونیسي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرم صوبې د سراج ظهیر نه واورئ.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1,45 روپۍ او 1 پیسې اغستل کیږي او په 1,55 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ 1.5 پیسې او په 201 روپۍ 1.5 پیسې. یو یورو په 1,01 روپۍ او په 1,01 روپۍ 1 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1,00 روپۍ 90 پیسې او په 2,00 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1,00 روپۍ 10 پیسې او په 1,00 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 209.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19، بنو کې 1 او 13، ژوب کې منفی 2 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده.
پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پېښور کې هغه هم 13 ورځ هغه هم خپل کار بیا شروع.
د پاکستان د صحت وزارت د دې لپاره 5 کلن پلان تیار کړی دی چې په ملک کې د خطرناکو ماشو نه د خوریدونکو ناروغیو مخه ونیسي. بل پاسېړونکي وایي
خو بې کدا شه منصوبه بندي ونه کړي او په ښه اندازې پر مځکه ونه لګوي نو هغه نتایج به دوی برتم ترلاسه نه کړي. نو په دغه کې ډېر انحصار کوي هغه د صوبو پر ښه کارکردګي باندې هم.
او د پېښور د یو نومیالي موسیقار او رباب غږونکي بختیار استاد د ژوند او هنر حال درکړي.
رباب نه علاوه دغه بل دا هنر چې هغه تکړه موسیقار و په ټلویزیون باندې ډېرې زیاتې سندرې کړې دي ډېر پروګرامونه دي.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په ټویټر پاڼه پرون لیکلي چې له سبا د ویزو ورکولو پروګرام بحالوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پېښور کې د افغانستان کونسلګری د 3 میاشتو تربند وروسته خلاصه کړل شوه. پر دې اړه مو لږ شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې شوې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې پاکستان کله افغانستان لپاره ویزو ورکولو څنګه او ولی تړلې و؟
دا ویزی پاکستان بند کړی وی د نومبر په دریمه نیټه چې کله دواړو هیوادونو په یو بل د خپلو ډیپلوماټانو په کابل او اسلام آباد کې د تنګولو تور لګولی و، نو کشیدګی زیاته شوې وه او پاکستان بیا دا اعلان کړی و چې د امنیتی اندېښنو له امله دوی دغه کار بندوي. لیکن پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. او تیره ورځ په پېښور کې هم د افغان حکومت خوا اعلان وشو چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پېښور کې چې هغه په اکتوبر په 11 باندې تړل شوی وه، هغه هم تیره ورځ هغې هم خپل کار بیا شروع کړو د شاوخوا درې میاشتو نه پس، او هغې هم ویزې اوس ورکوي. او د پېښور کونسلګری په داسې حالت کې تړل شوی وه د افغانستان د حکومت لخوا چې افغانستان وایي په پېښور کې چې کوم افغان مارکیټ هغه ځمکه ده هغه د دوی ملکیت دی. پاکستان وایي چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دغه ملکیت د پېښور د یو کس دی، نو په هغې باندې هم لانجه وه. خو داسې ښکاري چې دواړو هیوادونو اوس تر څه حده دغه تشنج کشیدګي کمه کړې ده. لیکن د دغه مسلې د حل لپاره چې کوم پلاوی د افغانستان د حکومت لخوا 15 کسیزه راغلی و هغې خپلې خبرې اوس په پاکستانیانو سره بشپړ کړي دي، مکمل شوي دي. او تیره ورځ په اسلام آباد کې سفارتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هغه پلاوی تللی دی جمعې په ورځ، لیکن په خبرو کې د دغه افغان مارکیټ د مسلې په اړه باندې څه پرمختګ نه دی شوی. او افغانستان دا خبره کوي چې دغه ځمکه د دوی ده او د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا د دوی ملکیت و، دا د افغانستان د ملي بینکو. پاکستان اوس دا وایي چې سپریم کورټ وایي چې دا د افغانستان په ځای د یو پاکستانی ده.
څنګه چې تاسو ویل چې دغه مسله د مارکیټ هغه لا هم پر ځای پاتې ده، خو د هغې باوجود دغه سفارتي اړیکې تر څه حد بحالېدل، ستاسو په خیال د دې وجه څه ده؟
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډېره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو مشر تللی و، خارجه سکرتر تللی و کابل ته، کابل کې خبرې شوې وې. نو یو بل ته به ضرور لکه د هغې سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې، دواړو کېدی شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو. نو دا نن په کابل کې د پاکستان او د افغانستان تاجرانو هم یو دورغنی کانفرنس نن شروع شو. پرون د پاکستان نه پلاوی تللی دی 12 کسان تاجران، د پېښور، د خیبر پختونخوا پکې دي، د کراچۍ او د نورو ځینو پکې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری وایي د موجوده حکومت خرابې کارکردګۍ له وجې له قبایلي سیمو تر پېښوره پورې خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي. بلاول بوټو د خپلې مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 12 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل چې د موجوده حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله ګراني زیاته شوې، پارلمان بند دی او رسنۍ له بندیزونو سره مخ دي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس اشکاوان ویلي چې د پیپلز پارټۍ صوبایي حکومت په سند کې لوږه او غربت ختم کړي. د پنډۍ په لیاقت باغ کې د بېنظیر بوټو تر مرګ 12 کاله پس پرون په لومړي ځل پیپلز پارټۍ په لیاقت باغ کې جلسه وکړه چې تفصیل یې له احمد الله نه اورو.
پرون د جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 12 تلین غونډه چې د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې وشوه، ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل په ملک کې د سیاسي یتیمانو حکومت وي نو نه خو دا ملک چلی دی شي، نه پکې سیاست او نه اولس تراپېخې مسلې هوارې دی شي. د نوموړي وینا وه د خیبر نه تر کراچۍ پورې خلک د حکومت د پالیسیانو نه راتنګ شوي دي، او 2000 کال به د انتخاباتو کال وي چې پکې به پاکې او رڼې ټاکنې کیږي. په ملک کې د جمهوریت حالو ګورئ، پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاد نه ده، په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کیږي، له صوبو نه حقونه په اخیستو سره وفاق کمزوری کول کیږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي، خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي. په لاهور کې ډاکټران، زده کوونکي، تاجران او زمینداران په احتجاج دي. د سند صوبې خلک خفه دي چې صوبه کې تر ټولو زیات ګیس
پیدا کیږي خو دوی ترې محرومه ساتلې شوې دي. د بلوچستان تاریخي پسماندګي اولس مایوسه کوي. د معیشت حالو ګوري، دا حکومت د اولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی. د طبیعت خرابۍ له وجې پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په جلسه کې ګډون ونه کړو، خو د بلاول بوټو د وینا نه وړاندې د نوموړي ویډیو پیغام نشر کړی شو چې پکې آصف زرداری یو ځل بیا تور په پورې کولو سره وویل د تحریک انصاف حکومت د خلکو د ووټونو د لارې نه بلکې راوستی شوی دی. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د بلاول بوټو وینا په جواب کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، سیاسي یتیمان هغه څوک دي چې د یو چټ د لارې په پارټۍ مسلط شوي دي. د عمران خان حکومت د خاتمې خوب لیدو په ځای پیپلز ګوند په سند صوبه کې د اولګي او غربت خاتمه وکړي. دې ترڅنګ د ریلوي وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جلسې په حق له پاکستانی رسنیو ته وویل، منګ چې کله هم په اپوزیشن کې یو نو همدا قسمه خبرې کوو. دا جلسه یو عادي شان جلسه وه او خلکو نه زیاتې چوکۍ ایښودی شوې وې. بلاول په خپله وینا کې څه نوې خبره ونه کړه. ذکر دا چې د 2008 کال د دسمبر په 28مه وسلوالو پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته وجلې وه. د نوموړي د وجنې وروسته په 12 کالو کې په لومړي ځل پیپلز ګوند په لیاقت باغ کې جلسه وکړه.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ځانګړي عدالت لخوا ورته د اوربل شوي دسمبر پر 28مه د لاهور په هایکورټ کې درخواست جمع کړی دی. په مرګ سزا پر ضد د درخواست کې د یو شمېر دلیلونو پر اساس غوښتنه شوې ده چې هغه ته اورول شوي د مرګ سزا دې کلدم وګرځول شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ له قانون پوهانو سره خبرې کړې دي او د دې معلومولو هڅه یې کړې ده چې آیا د پرویز مشرف ته دلیلونه د قانون له نظر پر ځای دي او که څنګه. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ نه اورو.
د پاکستان د سپریم کورټ وکیل ایډوکیټ شاخاور مشال راډیو ته وویل چې د پرویز مشرف د غداری مقدمې اوریدلو لپاره ځانګړی عدالت د سپریم کورټ د امر پرانا کې جوړ شوی وو. نوموړي وویل د لاهور هایکورټ د دې مقدمې اوریدو واک نه لري، بلکې د دې لپاره د اپیل کولو ځای د پاکستان سپریم کورټ دی.
سپریم خصوصي عدالت دی خپله فیصله خو صادر کړي دی. سپریم کورټ کې یو اپیل کېدای شي چې که غم چې پرویز مشرف او د هغه وکیلان چې دا وغواړي های کورټ سره د خدای زما هغه د خیال دا دی چې هغه د دې اختیار نه لري چې هغه د هر یو هغه فیصله چې هغه د خصوصي عدالت کړي وي او هغه های ټریزن اکټ د لاندې د هغه اپیل عدالت په سپریم کورټ دی. های کورټ
پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور کې د ځانګړي عدالت جج جسټس وقار احمد سیټ د دسمبر پر 18مه د مرګ سزا اورولې وه. د پرویز مشرف لخوا د لاهور هایکورټ ته په وړاندې کړي درخواست کې دا خبره هم سوې ده چې وقار احمد سیټ د پېښور هایکورټ چیف جسټس وو او چیف جسټس د ځانګړي عدالت جج نسی کېدای. خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا ایډوکیټ جنرال افتخار ګیلانی وویل چې د پرویز مشرف د وکیلانو دا دلیل سم نه دی.
جج چیف جسټس یې کوي، ججی ججانو کې جو عدالت کې کینی به هیڅ فرق نه کوي. چیف جسټس یې کوي، چیف جسټس خو سینیئر دی، وکیل هغه سره کم اختیارات دی، امانه دی، عدالت اختیار دی برابر دی.
د اسلام آباد هایکورټ وکیل ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د یو عام ملزم پرتلا پرویز مشرف ته د دفاع لپاره ډیره موقعه ورکړل شوی و.
چې د دکل کیس چلیده نو ټول قانوني تقاضې د لاندې چکم سپیشل کورټ کې د دې ټول قانوني تقاضې پوره کړی دي. او بل دا خبره ده چې بار بار موقع ورکړي ده، بلکې موقع ده چې یو ملزم ته کچرته یو موقع ملاویږي او مشرف ته درې ګونه دومره موقع ملاو شوی دي. بار بار ورته ویلي دي چې تراشه خپل بیان وکړه، تراشه خپل ډیفنس وکړه.
د ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په وینا د دې پر اساس دی ویلی سي چې د ځانګړي عدالت پریکړه له قانوني پلوه ډیره دقیقه او پر ځای پریکړه وه. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرې د پرویز مشرف وکیلان سپریم کورټ ته لاړ سي نو به هغه ته د اورول سوي مرګ سزا انجام څه وي. ایډوکیټ شاخاور وویل د انجام په اړه څه نسي ویل کېدای، خو د دې امکان سته چې د ټولې مقدمې اورېدنه له سره سي.
پرویز مشرف وکیلان چې کوم دي هغه په دې شي چې کامیاب شول چې هغه وایي چې که دا خصوصي عدالت هغې ته د دفاع موقع نه دی ورکړي او چې کوم د قانوني ضابطې دي هغه پوره نه دي شوي، نو هغه کې دا امکان شته دی چې سپریم کورټ دا فیصله چې کومه دی هغه منسوخه کړي او بیا حکومت ته وویل چې بیا دا خصوصي عدالت ته د کیس بیا وړاندې شي او د دې یو نوی چې کوم دی هغه ټرایل او یو سماعت چې کوم دی هغه کړی شي.
د لاهور های کورټ د پرویز مشرف لخوا د ورکړی درخواست اوریدو لپاره د ججانو نه کسیزه جرګه جوړ کړی ده. د دې درخواست لومړی اوریدنه به د جنوري پر 9 نیټه ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د صحت مرکزی وزارت د لپاره 15 کلن پلان تیار کړی دی چې په ملک کې د ماشو او نورو ژوو له چیچلو د خوریدونکو ناروغیو مخه ونیسي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې پر دې پلان یې نه یوازې ډېر زیات محنت کړی بلکې له صوبو سره یې هم پرې ډېرې سلا مشورې کړې دي. د دوی په وینا په ملک کې د یو شمېر ناروغیو د بیا خوریدو له کبله دوی مجبور دي چې په هر صورت دا جوړ کړی پلان عملي کړي. د ادارې چارو پوهانو دا هم ویلي د داسې پلان په عملي کولو کې باید په ځانګړي توګه صوبې ښه منصوبه بندي وکړي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان د صحي خدماتو وفاقي وزارت وایي داسې پلان یې تیار کړی دی چې تر 5 کالو په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغیو مخه ونیسي. دا خبره د یاد وزارت د ملیریا او د ماشو او نور ژویو له چیچلو د خوریدونکو ناروغیو د څانګې مشر محمد مختار د دسمبر پر 8 مشال رادیو ته وکړه. د ویل چې روان کال له ډینګي ناروغي په زرګونه خلک وځپل سو، نو د صحت وزارت تابعه وکړه چې د داسې ناروغیو د مخنیوي لپاره 15 کلن پلان تیار کړي.
موږ به تر کله هر کال یوازې هغه وخت فکر کوو چې د ډینګي په څیر ناروغۍ په ملک خپره شي، نو د همدې فکر پر اساس 15 کلن پلان موږ تیار کړی. دا پلان یوازې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره نه دی، بلکې په دې کې هغه ټولې ناروغۍ شاملې دي چې د ماشو او نورو داسې ژویو له چیچلو خپرېږي، او هم داسې په ملک کې د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې د ځینو نورو ناروغیو خطره هم شته.
محمد مختار وویل چې دوی د دې پلان لپاره له صوبایي حکومتونو سره هم پراخې سلا مشورې کړې دي او هغوی هم دا پلان له یو څه بدلون سره په خپلو صوبو کې پر عملي کولو سلا سوي دي. د تحریک انصاف پر وفاقي حکومت د اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې ګواکې یوازې اعلانونه کوي خو په عملي توګه کار نه کوي. خو محمد مختار وویل دوی د ډینګي ناروغۍ له خپرېدو زده کړه کړې ده او اوس د داسې مسلو مخنیوي ته ډېر جدي دي.
لکه
څنګه چې د ډینګي خوریده موږ ولیدل، نو د دې پلان عملي کول اوس زموږ مجبوري ده. که مو ونه کړه نو بیا به خدای مکړه هغسې مسلې وي. خو د وزیر اعظم تر حده موږ ته لارښوونې شوي دي چې په هر صورت کې دا پلان عملي کړو او بیا په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغۍ خوریدو ته پرې نه ږدو. هیله من یو چې په دې لړ کې به څه مشکل راته پېښ نه شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې تر 13 بدلون وروسته د یو شمیر نورو محکمو په ګډون د صحت څانګه هم اوس له صوبو سره ده. د اداري چارو په موجب پانیزی وای پر دې سربیره وفاق د صحت په څانګه کې پر ځینو مهمو پروژو له صوبو سره مرسته کوي. د د په وینا د داسې پلان د عملي کولو لپاره تر وفاق زیاته ذمواري پر صوبایي حکومتونو پرېوځي او د همدې لپاره وفاق اوس مهال له صوبو سره پر لارو چارو خبرې کوي
چې دا عمل ته سره سي. بیا به نو وفاق له خپلو وسایلو زه و صوبو ته پیسې ورکي او بیا به صوبې دا 15 کلنه منصوبه چې ده هغه به دوی په هر صوبه دا تسره کوي، دا عمل به تسره کوي او په 15 کاله کې به دا مکمل کوي چې نتایج واخلي. خو یوه خبره دلته ډېره ضروري ده، هغه دا چې د وفاق د دغه کومک باوجود صوبې که دا ښه منصوبه بندي ونه کړي او په ښه انداز یې پر مځکه ونه لګوي، نو هغه نتایج به دوی برتم ترلاسه نه کړي. نو په دغه کې ډېر معامله چې انحصار کوي هغه د صوبو پر ښه کارکردګي باندې هم کوي.
دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې روان کال هم ډینګي ناروغي څه کم 100 تنه وژلي او په زرګونه نور ځپلي وو. محمد مختار وویل چې دا کال به له استرالیا څخه داسې ټیکنالوژي هم ازموي چې د ډینګي ناروغي په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
اوریدونکو د بلوچستان په لوی حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي کې دنه اختلافات رامنځته شوه. د دې ګوند یو مخکښ او د اسمبلی سپیکر عبدالقدوس پیزنجو وایي چې وزیر اعلی ناکام شوه. بلخوا د صوبې د خزانه وزیر دغه تورونه رد کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین اورو.
د بلوچستان د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي ګوند د هغه وروسته د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی. کله چې تېره ورځ د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالقدوس بیزنجو له لورې یو مختصر ویډیو بیان راغلی، په هغه کې نوموړي تور لګولی و چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان سمسړی دی خو د اعلی وزیر په توګه ناکامه شوی دی. پر دې بیان باندې د بلوچستان د حکومت له لورې سخت عکس العمل راغلی دی. تېر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی و یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې اعلی وزیر په کم وخت کې د صوبې د پرمختیا لپاره زیات کارونه کړي دي. په دې ترڅ کې نور حال د حکومت بلوچستان دویان لیاقت شوانی څه داسې راته بیان کړي.
یو کوچنی ګلای دا کړی و چې د کارو کم رفتار دی، کم پیس دی، هغه څه سلو دی. نو په پریس کانفرنس کې نن موږ د فیکټ اینډ فیګر میډیا ته ښکارا کړم ورکړه چې دا وخت په بلوچستان کې د کار چې کم رفتار دی، چې کمپیر یې کې د بلوچستان ټوټل تیر گورنمنت سره، نو هغه په کمپیریزن کې 200% چې دی کار ډیر تیز روان دی. دا وخت پوری چې دی 15 ارب بجټ ریلیز شوی دی او 20 ارب روپی چې دی اتورایز شوی دی. په 1200 اسکیمات کې 1200 ټینډر شوی دی.
د بلوچستان د خزانه د وزیر په وینا چې سپیکر کڅه کله لري په کار دی چې هغه خپل گزارشات و اعلی وزیر ته ولیکي کوم چې به حکومت ژر تر ژره لری کړي. بل خواته د بیان وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لورې هم د سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بیزنجو دا وخت قائم مقام گورنر یوالی هم دی سره په عجله توګه د تماس نیولو لړۍ پیل شوې ده. په دې ترڅ کې د صوبې خبریال سید علي شاه وایي چې د سپیکر عبدالقدوس بیزنجو په ګډون په بلوچستان عوامي ګوند کې ډېری کسان د اول ورځې څخه د جام کمال خان حکومت په زړه نه دی تسلیم کړی.
د دوی د اول ورځې موقف دا دی دوی جام صاحب نه دی تسلیم کړی او تر کومه حده پورې چې د قائم مقام گورنر یا سپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بیزنجو بیان دی، نو زما په فکر سره دا بیان چې دی دا مهم دی. بیا کته پخوانی تاریخ وګوره کوم وخت چې نواب ثنا الله زیری د دې صوبې وزیر اعلی و هغه وخت هم دا قدوس بیزنجو دغه سلسله شروع کړه او د دې سلسلې پای به ودی ته ورسېد چې د نواب زیری چې کوم ګورنمنت و هغه ختم سلو او بیا قدوس بیزنجو د شپږو میاشتو لپاره خپل وزیر اعلی سلو.
دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام صوبایي مشر مولانا عبدالواسی ویلي دي چې په صوبه کې بدلون را روان دی او کال 2000 به په هیواد کې د انتخاباتو کال وګرځي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې بلوچستان عوامي ګوند د تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د نورو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبه کې ګډ حکومت لري.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا په منصره کې پولیسو وروسته له هغې درې مشکوکه کسان نیولي او یوه مدرسې بند کړې چې د پولیسو په وینا د مدرسې یو استاد په مبینه توګه په خپل 10 کلن شاګرد جنسي تیری او تشدد کړی. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایوب میډیکل کمپلیکس کې تر معاینې وروسته ډاکټرانو ویلي چې پر دغه ماشوم جنسي تیری شوی. په دې اړه نور تفصیل له سراج زهیر نورو.
د شنبې یا خالی په سحر مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسری د پورلا سیمې تھانه ایس ایچ او صداقت ناصر وویل د کوهستان اوسیدونکو غایوس نومې 10 کلن ماشوم سره د جنسي تیری او تشدد د پیخه د پورلا تھانه په حدودو کې د ٹھاکرا میرا پھړنا په سیمه کې موجود یو مدرسه تعلیم القرآن کې راغلی. د نوموړي په خبره دوی د دې پیخه رسته دغه مدرسه تړلې او د مدرسې درې کسان یې نیولې چې ترې پلټنې روانې دي او کوم چې اصل ملزم دی مولوی داغه د نیولو لپاره چاپی وهل اور ڈیر ضربا ونی ولشی. دی وای دا درویشتم تاریخ پیخا دا او دا زمون د تانی په حدود کې په پړن ناسیمه کې یو مدرسه دا تعلیم القرآن په دې کې د بد فعلې دا پیخه مخې ته راغلی دا او ماشوم هم سنو ویلی او مور او پلار یې غنل چی چا وهلې دي ځکه چې په مخ یې د تشدد نخې وی او چې د 10 کلن ماشوم کمپلیکس اسپیټال ته ورسولې شو نو ډاکټرانو ته شک وشو او میډیکل ټیسټ یې ورل وکړو. نو پاغې کور ته معلومه شو چې د سره خو بد فعلې شوی. نو ډاکټر ماته په 25 دسمبر د شپې ټلیفون وکړو چې ستا په حدود کې دا پیښه شوې.
د یاد ماشوم د تر علی گوهر لخوا په درج کړل شوی اف آی آر کې لیکل شوی چې خپل لس کلن وراره دوه درې میاشتې مخکې په دغه مدرسه کې د زده کړو لپاره داخل کړی وو چې د دسمبر په درویشتمه ور سره د جنسي تیری دغه پیښه رامنځته شوه او د نیم بیهوشۍ په حالاتو کې هسپتال ته ورسول شو. د پولیسو په وینا په دې ماشوم دومره تشدد شوی چې له سترګو یې وینې روانې شوي او له دې سربیره یې نور هم په جسم د تشدد نښې موجود دي. بل پلو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پیښه د خپګان څرګندونه کړې او پولیسو ته هدایت جاری کړ چې د ملزم د نیولو لپاره هلې ځلې توندې کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د مجید بابر نو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارتخانې په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام خپور کړی چې د ویزو ورکولو لړۍ به سبا د اتوار ورځې شروع کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې 2020 کال به په ملک کې د نوو پارلیماني ټاکنو کال وي. تېره ورځ د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د بینظیر بټو د 12 تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په خپله وینا کې بلاول بټو زیاته کړه چې د خیبر نه تر کراچۍ پورې ولس د موجوده حکومت پر ضد په احتجاج دی. یوه غیر دولتي اداره کتاب دوست وایي چې په ملک کې 80% ماشومان له اتم ټولګي نه مخکې زده کړې پرېږدي. تېره ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کتاب دوست ادارې مشر ډاکټر بشرا رحیم وویل چې د دې سبب بنیادی وجہ زده کړو زړې او شډلې طریقې او په استادانو کې د پېښورانه قابلیت کمې دی. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د بیلابیلو ماشو له وجې د ناروغیو د مخنیوي لپاره 5 کلن پلان برابر کړی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په برما کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې په سخت غندلې شوي. د دسمبر په 20 د 193 غړیو جنرال اسمبلی کې د دې قرارداد په حق کې 134 غړیو رائے ورکړې. ایران په لوړلو د عراقي ولسمشر لخوا د هغوی د نامزد امیدوار د وزیر اعظم په توګه د نن نومولو پریکړه په داسې حال کې غندلې چې په زرګونه عراقیان د بغداد لارو پښو ته راوتي او د ولسمشر دا پریکړه یې ستایلې ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، اوس هم رازو 19 پروگرام سندرو جادوګرو ته. د نن په پروگرام کې د پېښور د یو نومیالي موسیقار او رباب غږون کې بختیار استاد د ژوند او هنر حال اوري. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار هارون بچا جوړوي.
ستړي مشې، زه هارون بچا یم. اوریدونکو، د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خپرونه کې د پېښور د یو نومیالي موسیقار او رباب غږونکي بختیار استاد د ژوند او هنر په اړه اوري. پر وخت یو شمېر شاګردان روزلي او د پېښور په رادیو او ټلویزیون کې د پښتو او هم اردو ژبې شعرونو ته موسیقي جوړه کړې. د بختیار استاد په اړه ویل کیږي چې هغه د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته هنري سفرونه کړي او په رباب د خپلو نغمو له لارې خلکو ته د پښتو موسیقۍ خواږه رسولي دي. په خپرونه کې به د استاد د رباب د یوې نغمې او د پېښور د نومیالۍ او سندرغاړو د سندرو ترڅنګ د موسیقار ماستر علي حیدر او د ریډیو پاکستان د یو پخواني پروډیوسر لایق زاده لایق خبرې واوري.
Thank you.
بختیار استاد غولې د رباب د نغمه مو واوري دا په پیښور کې موسیقار او سندرغاړې ماستر علي حیدر چې د بختیار استاد شاګرد پاتې شوی وایي استاد ته هندي کلاسیکی موسیقي یادوه او دا چې په سیمه کې یې ساره نه لاره. ماستر د بختیار استاد د کلی او کورنۍ په اړه معلومات راکوي او وایي چې هغه په پیښور رادیو کې ډیر کلونه رباب غږولې.
زما استاد بنیادی استاد نوم هغه دی، دا د استاد دین محمد چاچا زوی و. بختیار استاد د درې رونه و. یو تاج محمد استاد و چې هغه د تبلې ډېر زیات ماهر استاد و، ډېر قابل سړی و. د دوی یو کشر ورو مختیار استاد، هغه به هم تبله غږوله. استاد بختیار چې کوم دی، دا د مټۍ اسوا بابا اوسېدونکي دي، د پېښور سره نږدې چار پدیزي سره دی خوا دی، په جګې روډ باندې یو علاقه ده اسوا بابا مټۍ، دا دغه سي اوسېدونکي وو. هلته پیدا شوي وو. بختیار استاد ته چې دی دا واحد سړی دی په پښتنو کې، دې کې به مبالغه نه وي چې دا د ټولو نه زیات راګونه چې چاته یاد وو. زما مشاهده دا ده چې ما څومره استادان کتلي په پښتو کې، نو هغه د ټولو نه استاد ته زیات راګونه یاد وو. علم موسیقي هغه ته ډېره زیاته یاد وه. په رباب باندې د هغه ډېر اوبل حاصل وو. رباب یې ډېر ځانګړی یو سټایل وو دغه، چې هغه په ریډیو پاکستان پېښور څنګه نه څومره چې دا زړه سندرې دي تاسو واورئ، دا خوږ رباب چې کوم پکې راځي، نو دا به عمده استاد بختیار رباب وي. د رباب نه علاوه دغه بل دا هنر چې هغه تکړه موسیقار و، په ټلویزیون باندې ډېرې زیاتې سندرې کړي دي، ډېر پروګرامونه دي. او زما ته هم دا اعزاز حاصل ده چې په ریډیو کې ما لومړی ځل سندره چې ویلې هغه د استاد بختیار په کمپوزیشن کې مې ویلې ده، او په ټلویزیون مې چې لومړی ځل سندره ویلې ده هغه د استاد بختیار په کمپوزیشن کې ویلې ده، او په لومړی ځل چې ما هارمونیا پلی کړې ده او ما چا سره د ارینجمنټ طریقه زده کړې ده د فلم لاین کې، هغه استاد بختیار استاد چې دی صدارتي ایوارډ باقی را اخیستی و د خپل هنر د برکت د خپل کاوشونو په برکت باندې. استاد چې دی اوس یو تکړه کمپوزر هم
ماسټر علي حیدر د بختیار استاد پاړوایی هغه یو مهربانه او عاجزتبه انسانو، غوښتل یې چې خپل هنر نورو ته انتقال کړي او له دغه لارې پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړي. د ماسټر په خبره استاد د امریکا په ګډون یو شمېر غربي هیوادونو ته تللی او د خپل هنر مظاهره یې کړې ده.
ډېر زیات شاګردان هم دي چې هغه کې خېخې نامې دي، غټې غټې نامې دي. پخواني استادان داسې وو چې هغه ډېر مهربان وو، خاص کې د خپل پښتنو د استادانو خبره ورته کوم. دا ډېر مینه ناک او خاص کې بختیار استاد کې دا یو کمال و چې هغه داسې معصوم ټایپ او ډېر نفیس ټایپ ګزار او داسې سړی و او ډېر داسې نفیس غوندې وجود و. نو تاسو یقین وکړئ چې د دې سړي نه مونږ څه د لالچ هغه اوس په حق رسېدلی دی. نو تاسو یقین وکړئ چې دې سړي کې دا یو کمال و چې د ده سره دا یو د مینې خاص یو خزانه وه چې ده ته که به څوک هم راتلل او هغه فنکار کې به ډېر ګډ سو یا به لږ و. خو استاد هغه ته امکان نه دی کړی. زما په خیال د استاد داسې شاګردانم و چې هغه ما غوندې ډېر محدود و خو هغه هم د استاد په شاګردۍ کې و. زما د استاد رشته ډېره زیاته نږدې وه. د خیال نامه سره د سره دغه ډېره نږدې رشته په موسیقۍ کې ډېر. زما په خیال داسې څوک به نه وي چې هغه به نه وي کمپوز کړی یا به د استاد د هنر نه نه وي خبر. ګلالی والک د نن سبا موسیقي چې کوي زموږ د استاد په شاګردانو کې دی او ځینې شاګردان داسې دي چې هغه وفات شوي دي. بل یو استاد اخیل رباب نواز دی هغه د هغوی شاګرد دی. شوکت سرحدي د هغوی شاګرد پاتې شوي دي. دا په رباب کې پاتې شوي دي. زما په خیال کې هغه وخت څنګه چې د استاد محمد زبیر نامه وه په رباب کې یو ځانګړی رول و د هغوی. دغسې د استاد بختیار رباب ځان له یو زبردست سټایل و خو د استاد بختیار سره چې د ټولو نه غټ هنر کوم هغه سره د راګونو خزانه وه. علم بنیادی کم چې سړی زده کړه کولی شي باغې باندې مخکې پتک کولی شي د استاد سره هغه خزانه ډېره وه. نو زما په خیال د هغه د مقابلې سړی خو زما په ژوند کې او د هغه په ژوند کې ما په دغه دور کې نه کتو. نور شاګردان ډېر زیات و خو څه پکې اوس چې دی د خیره ژوندي دي. هغو دا فیل پرېښی دی څه پکې وفات شو او د استاد د رباب رنګ که نه وي نو د هغه د راګونو او د هغه د هنر رنګ په ټولو پښتنو باندې شته. استاد ته هارمونیا نه وایا دا استاد ته هارمونیا باندې لږ غوندې عبور حاصل و او زیات عبور چې دی د هغه په رباب و. ما چې د ریډیو پېښور سندرې اورېدلي پښتون ما د استاد د رباب رنګ اورېدلی دی او په رباب باندې استاد ډېرو ملکونو ته تللی دی. هغه وخت کې استاد امریکا ته تللی دی چې د پښتنو لومبی تاریخ به یې ده چې استاد په رباب باندې تللی دی. بلجیم ته تللی دی هلته یې د خپل رباب پر نمایندګي کړې ده د پښتنو د فائدې نمایندګي کړې ده. ډېرو ملکونو ته تللی دی استاد.
نظر باندھے حیران خوب والے تیرا بھی خوف پریشان خوب والے تیرا بھی خوف پریشان
مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د نیمالی موسیقار او رباب غږونکی بختیار استاد د ژوند او هنري خدماتو په اړه اوري. د رادیو پاکستان پیښور څنګه پخوانی پروډوسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وایي له بختیار استاد سره ډیر کلونه نږدې پاتې شوی او دا چې هغه د یو ښه انسان او تکړه موسیقار په توګه پیژندل دي. د لایق په وینا پښتو موسیقۍ ته د استاد کړي خدمتونه د هیرولو نه دي.
د پښتو په موسیقۍ کې زه دا خیال کوم چې استاد بختیار چې دی په پېښور ریډیو کې د شروع راځي
د یو باقاعده هنرمند په حیث باندې کار کوم او داسې بې شمېره نغمې نسل دا چې په خپل احباب باندې غږولي دي بلکې هغه د ډېر فرګونو هم جوړ کړي دي. هغه ښه موسیقار هم نسل دا چې په پښتو ژبه کې بلکې په اردو ژبه کې به چې هم زموږ کمال کې شو باید یو بختیارو سره باقاعده طور کار کوو. دا هغه واحد سره چې د راګونه راګیانې ټول یادې دي او ډېر زبردست تش اړیکې په دغه اړیکو کې چې کم فن و دا هغه پس ماته چې بل څه وخت چې هغه دومره په فن باندې پوهې ډېر ښه سړی و. زما سره تقریبا هغه دېرشو کالو پورې ما سره یو ځای وخت تېر کړو. هغې نه پس چې کله رجای شو د بده مرغه زموږ د فنکارانو دغه حال وي چې هغه په یو حادثه کې په ډېره معمولي حادثه کې هغه زمونږ لاړو د هغه کورنۍ چې دا که فرض کړه مونږ بختیار استاد ورسره د هغه ورور چې تاجي استاد نو دوی هغه په تبله کې او د په رواب کې زمونږ پښتو موسیقۍ ته ډېر څه ورکړي. استاد بختیار چې دی هغه په ژوند باندې هم نازولی شوی دی ځکه چې په پاکستان کې چې د ټول نه دوی دادګرنه یا دوی داډي هغه صدارتي وارډ چې کومې ته تم غوښتي کارکردګي وي استاد بختیار ته هغه ملا خدین علاوه هغه ته خدای زموږ ځکه چې هغه د ملک نه بهر هم ډېر زیات تللی و. هغه جرمني ته بلخوا بلخوا هغه تللی و نو هر ځای کې ورته جایزې او عزت ملاو شوی دی.
به هم د بختیار استاد د ژوند د هنر په اړه د شاګرد ماستر علي حیدر خبرو ته راشو. دی وايي بختیار استاد د موسیقۍ زده کړې د پنجاب لیوا مشهور استاد کړې وي. ماستر زیاتوي استاد به د موسیقۍ پروګرامونو د ثبت لپاره پنډي او یا هم لاهور ته تلو او له پنجابي استادانو سره راشه درشه جوړ شي ول.
پنجاب یو ډېر لوی کمپوزر استاد نظر حسین دا زمون دو استاد استاد خود استاد کمال کو یعنی استاد په هر لحاظ باندې بزان رسول هغه که د پنجاب خلق بو هنرمندان بو که زمون پښتنو کې سو پیر شوی دی استاد دا کړه دغه څه خلکو نه کړي خو استاد خو له خبره ده چې دا کوئی استاد ته هغه نظر حسین ته مکه دا فیو زمون د راتو نه مکه چې دا زمون ریکارډینګ اکثر په اسلام آباد پنده کې کېدل ته په خپل هنرمندان باندې دل پنده کې ریکارډینګ کېدل مالته په پنجاب هنرمندان هم راتل بیا په لاهور کې سنٹر پروڈکشن کی هغه چې یو اداره وه چې هلته کم از کم دیرش تنان مکمل داغې بینډ به وه هلته نو دلته به د پېښور خلک بل هلته به هم ریکارډنګ کول زمونږ د ریډیو پېښور څانګې نه د دوی به ریکارډنګ کېده شل شل دیرش دیرش ګانې هغه وه خو د موسیقۍ دور او د خلکو مینه او ذوق زیات وو نو د ریډیو ریکارډنګ به هم ډېر وو د ټلویزیون به هم ډېر وو نو دا به تلل نو دا هلته میلاو شوي وو سره دوی بیا دغسې به میلاوېدل به میلاوېدل او بیا داسې وي تاسو ته پته ده چې د لمدو خطو لږې اوبه دارو وي یو سړی چې مخکې نه پوه وي نو هغه په لږ وخت کې هم استاد نه ډېر څه اخیستی شي.
مارشل هیدر وایي بختیار استاد جوړ کړي یو شمېر کمپوزونه په ولس کې مشهور شوي ول. دې زیاتوي هڅه به وکړي چې د خپل استاد هغه کمپوزونه چې له خلکو هېر شوي دي په نوې موسیقۍ کې بیا ریکارډ او د پښتو موسیقۍ مینهوالو ته وړاندې کړي.
د دوی یو کمپوزیشن داسې یو سپینې سپوږمۍ وایي اشتاه به چې مینه مازبین بیبي چلو چې بیا هغوی ریکارډ کړی او دا د استاد خپله خبره ده. نو دغسې نور سیزونه چې د استاد ریکارډ کړي دي خو هغه وخت چې کوم سیزونه مشهور شوي دي ډېر سیزونه غیب شول تاسو ته پته ده که غیب نشته دی لایبرري کې شتم خو اورېدو نه پاتې دي. نو هغه چې دی استاد چې دی خیال محمد صاحب کمپوز کړی دی مازبین قزلباد چې کمپوز کړی دا هدایت الله صاحب چې څومره د هغه وخت مشهور سندرغاړي وو ماسوک سلطان بیبي لکه په فلم کې د هغوی کمپوز راغلی دی نو مطلب دا چې ډېرې سندرې داسې وي خو هغه وخت سره بس زما په خیال مشهور شوي دي او بیا داسې نه دي پاتې شوي هغه داسې ولسي غوندې سیزونه لکه تاسو چې ما ووي داسې هم کمپوز کړي دي. د رښتیا د توم ډېر زیات کال کړی دی ول چې دومره هنرمند زه چې راغلی منو کم از کم دا 15 کاله خو ما ورسره ژوند کړی دی. نو دغسې د دې نه مخکې استاد به څومره کار کړي کله چې ریډیو پېښور څانګه شروع شوې ده استاد تاج محمد او بختیار استاد دالته پاخنو کلانو په ریډیو پاکستان پېښور څانګه نه دا د هغه بیچ خلکو دو سره د استاد میا قادر بخش نوستی هغه هم په دې بیچ کې وو په تبله باندې. نو دا بس دغسې کارونه دي چې هغه ټایم کې څه پاتې شوي دي اوس هېر شوي دي او سوچ هغه مخې ته نه دي لاغي. نو دا به انشاءالله اوس زه به کوشش کوم چې د بختیار استاد چې څومره اساس ما سره ده هغه به تاسو ته یو ځلې بیا هم زه ټوله مخامخ کوم د خیر.
ماستر علي هيدر د بختيار استاد د اولادونو په اړه معلومات راکوي وای چې زامنو یې د پلار هنر خپل نکړ. ماستر زیاتوي استاد یې تر اخره په صحت روغ پاتې شو خو هم د پېښور پر یو سړک یو ګاډي وواهه او مړ شو.
د استاد په اولادونو کې څوک نشته د استاد تاج محمد په بچو کې وو د استاد په بچو کې چې دی د ده مشرې بچی چې اختیار نامه او ما سره وړوکلی شوی دی خو د دوی والده صاحب چې وته د استاد د کور والا چې کومه وه هغه د موسیقۍ د فیملۍ نه نه وه نو د ده د بچو واړو دې طرف ته دیان ورنه کړو نه یې سوچ کړو. د ده زامن هم شته دی او لوڼان هم شته دی خو ما په فکر باندې چې درې زامن دي د استاد مرکو ډېر مونږ ته مهمه پیدا شو ډیر زیات وختسه خالی شو واغه استاد چې د مریض بیمار پختنه د تو بس په سړک او لیدو غاړه رالو دیوالو نو استاد هغه نه وفات شو لکه استاد داسې ورځونه لیدل چې خدای دې نه کړه او ترکه مې چې ژوند دی نو هغه بختیار استاد په عمر خپل لیول برابر روان
چید گلنا بیلوی شبنم بپاتے نشی غم کسما دزرن لارو غم بپاتے نشی غم کسما دزرن لارو غم بپاتے نشی چید گلنا بیلوی شبنم بپاتے نشی چید گلنا بیلوی شبنم بپاتے نشی جانان مرسوا رشتن والے تا بہانے تے جانان مرسوا زندگی اپن درو جن قسم بپاتے نشی غم کسما جذب نہ لڑو غم بپاتے نشی چید گلنا بیلوی شبنم بپاتے نشی چی بیل تاشی زب سنگا پک پاتے شما چی بیل تاشی بسنگا پک پاتے شما کلے بکلے پاتے نشی چمب پاتے نشی غم کسما جزرن لڑو غم پاتے نشی چید گلنا بیلوی شبنم پاتے نشی زمون کم محبت لپارا ہم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چی نفرت اس گاری کی حالت چنگا حیران یم چی نفرت اس گاری کی حالت چنگا 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 مد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران